د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په کراچۍ کې له باجوړ جنس سره د تعلق لرونکو یو شمېر ماشومانو جنکو د مدل کېدو په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر وسلوالو د وجلو د پاکستانی پوز د نوې ادا د جنوبي آسیایي هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک د سرمشریزې پیلې دوه د پاکستان د اټمي پروګرام په اړه د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې د رپورټ په حقله رپورټونه تاسو لپاره لرو. د پرونه په دویمه نیمای کې تان دی هلی ونیس پروگرام هم دراورو خو پیل یې له خبرونو کوو چې احمد شاه اعظمی به پلان وکړي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی په کراچي کې پولیسو د چاپی پر مهال له یو کور شپږشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې جنوبي آسیا له جنگ او شخړو څخه پاک سیمه لیدل غواړي. او د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن سیمه کې تر بلوا وروسته د ځواکونو شمیر درې چنده کړل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د کراچي پولیس تیر شپه دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې له یو کور شپږویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د لیاقت آباد د سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم نن سهار مشال راډیو ته وویل دغه ماشومان د کراچي د جمشید ټاون له یوې مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي وي. نوموړي زیاته کړه دغه ماشومان نجونو عمرونه د اتو او دولس کلونو په منځ کې دي چې ټولې پښتنې دي او زیاتره د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري. پولیس وایي ماشومان اوس د دوی په ولکه کې دي او په دغه دوسیه کې ککړ یوه زنانه او یو سړی یې نیولی دي او په دې اړه پلټنې ورڅخه کوي. نو چې یوازې په پښتو ژبه خبري کولای سي مشال رادیو ته نن سهار ویل چې د دوی یوې استاد دوی له مدرسې څخه دغه کور ته راوستلی او دلته بندیان کړی دي. بلخوا په کراچي ښار کې تېره شپه په یوه بم چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه د کراسنګ کورنګي په سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې وچول شوه. پولیس زیاتوي د حملې هدف له سیمې تېرېدونکي د پولیسو یو موټر و خو په چاودنه کې پولیس ته زیان نه دی اوښتی او وژل شوي او ژوبل شوي کسان ولسي وګړي دي. همداراز د کراچي په منګو پیر کې تېره شپه د وسوال سره په مبینه مقابله کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي درې واړه کسان د وسوالو طالبانو د ډلې غړي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په تدخیل او ډوګه مداخل سیمو کې د بمباری پر مهال شل وسلوال وژل دي. استخباراتي چارواک مشال راډیو ته راپور ورکړ چې پرون د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټر په مرسته وژل شوی وسلوال د حقانی ترهګری شبکې او حافظ ګلبادر ډلې غړي و. تر اوسه د وسلوال له خوا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر میشت وسلوال ډلې حقانی شبکې تور دي چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په یاخیل وسوالۍ کې د والیبال لوبې پر مهال په سوي ځانمرګي برید کې لاس لري چې په نتیجه کې یو پنځوس کسان وژل شوي او تر شپېته زیات ټپیان شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د پنځو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ضد د پاکستاني پوځ عملیات دوام لري. پوځ ادعا کوي چې درې مهال څه باندې دولس سوه وسلوال وژلي او اتیا فیصد مځکه یې له دوی څخه پاکه کړې ده خو وسلوالو او آزادو سرچینو لا تر اوسه د دې تصدیق نه دی کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې جنوبي آسیا له جنگ او شخړو څخه پاک سیمه لیدل غواړي. نوموړي نن د سارک سرمشریز ته د وینا پر مهال پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په بیلابیلو ساحو کې له یو بل سره پراخه همکاري وکړي. تر دې وړاندې نوموړي ویلي و چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل هند وکړي ځکه چې د دې د ځنډ لامل هم هند و. د نیپال په سر ښار کټمنډو کې د جنوبي آسیا د سیمه ییز همکاري د سازمان سارک د ورځنۍ سرمشریز نن پیل شو. دا د سارک د غړو هیوادونو اتلسمه غونډه ده. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به په غړو هیوادونو کې د برېښنا د تولید لپاره د انرژي د یوې شبکې پر جوړولو موافقه وسی. له راپورونو سره سم د دې شبکې د جوړېدو مسوده وار له مخه د سارک هیوادونو د استازو له لورو چمتو شوې ده. د سارک په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلاديش، بوتان، مالدیف، سریلانکا او کوربه هیواد نیپال مشران ګډون کوي. خبرونه له مشال اډیو خاوري. د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه وکړه چې د کابل بانک په قضیه کې د تورونو او مجرم پیژندل شوو کسانو له اعتراض وروسته به دوسیه سترې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی پرون په کابل کې خبري غونډه وویل چې د یو شمېر کسانو جایدادونه کنګل کړي دي.
در حیثی بلاک کردن دارایی‌های
د محمود کرزی او حسین فهیم د جایدادونو د کنګل کېدو په حق له د کابل د استیناف د محکمې حکم موجود دی. د دې حکم په اساس د دوی جایدادونه د پورونو د ورکړې تر وخته د لوی څارنوالي لخوا کنګل شوي دي.
بلخوا حسین فهیم او محمد کرزی پر ځان لګیدل تورونه رد کړی دي. دوی لوی څارنوالۍ ته حاضر سول او ویل چې په پور اخیستې پیسې بیرته کابل بانک ته سپارل دي. د کابل بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل فیروزی هم چې د اوږدې مودې قید پر ختلی دي د عدالت پر حکم اعتراض کړی دي. کابل بانک په 2018 کال کې د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د ایستلو د خبر له خپرېدو وروسته له سقوط سره مخامخ شو. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لویدیځ خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هکله به په خبرو اترو کې دغه هیواد هیڅکله پر ګونډو نه کړي. خامنئي پر ملایانو ته په وینا کې وویل چې د اټومي مسلې پر سر امریکا او د اروپا استعماري هیوادونه یو ځای سول او خپله بشپړه هڅه یې وکړه تر څو ایران پر ګونډو کړي، خو وای نه کړی سوای او نه به هم پر راتلونکي وکړي. دا څرګندونې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمي تړون لپاره د راتلونکي کال د جولای د لومړۍ نیټې تر ټاکلو یوه ورځ وروسته مخې ته راغلې. نړیوالو او ایران ونه سو کړی چې ټاکلې نیټې د نومبر تر 24مې د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو په مقصد یو وروستی تړون لاسلیک کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د شفافیت په بدل کې له دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لرې شي. فرانس د اوکران د بهرن لکبل وروسته د جنگي بيړي ورکړه ځندولې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرم په بیان کې وویل چې د اوکران په ختیځ کې روان حالت دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماسکو ته د میسترل کلاس له جملې څخه هليكاپټر وړونکي جنگي بيړي ورکړي. ټاکل شوی و چې د اولادی ووستوک په نامه لومړی بيړي به د روان کال د اکتوبر په پای یا د نومبر په سر کې روسته وسپارل شي. د سواستوپول په نامه دوهمه بيړي به د روان میاشتې په سر کې راووتل او په پلان کې و چې راتلونکي کال به روسته ورکول کیږي. د دې ګام په خبرګون کې د روس د دفاع وزارت ویلي چې کچیر فرانس جنگی بیړی نسی ورکولای نو تر لاسه کړی پیشګی پیسې او د هغه تاوان دی ورکړي. او د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن سیمه کې د ځواکونو شمیر د تیر شپې تر بلوا وروسته درې چنده کړل شوی دی چې کله عدالت یو سپین پوستي پولیس افسر ته د یو تور پوستي ځوان هلک پر وژنه سزا وانه ورول. د میزوري ایالت گورنر جینکسن ویلي د قامی ساتندوی ځواک تر 200 زیات سرتیری د سنت لوئیس شار په کلیپ فرګوسن او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. دا وتر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په کراچۍ کې د ښار پولیسو له کور څخه شپږویشت کمم رجی نکې تر لاسه کړي چې ویل کېږي د پاکستان له باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لري. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په تازه هوایي عملیاتو کې یو شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ د پرون ورځې په عمومي غونډه کې د پکتیکا ولایت د ځانمرګي برید پیادولو سره له افغان حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره جدي خبرې وکړي چې په افغانستان کې له مرموزې جګړې لاس واخلي.
دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مروج نه که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې زه فکر کوم دې کې د افغانستان د ملت خیر.
نن د جنوبي اسیایي هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک سرمشریزه د نیپال هیواد په پلازمینه کټمنډو کې کیږي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د غونډې تمرکز به تر ډیره د پاکستان او هند پر پیچلو اړیکو وي.
یو هغه شی چې کوم د سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي هغه د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده.
او د تاندې هلي د دیونه په خبرونه کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قانوني او سیاسي اصلاحاتو د وړاندیزونو مخترړلو لپاره د پاکستان د مرکزی حکومت دیوي د کمیټې دیوي غړي خبري اوري.
د هغه د کوم ثقافت په کوم قسم روایت کې دا نه مو خبرې نه او څه څه کالو د سوشل څه هلي دلې دي خپل یو نظر مې د خپل نیو ته سپکې
دي. لیدا د خبرونه تر پای مو ملتیا. اوریدونکو د کراچۍ پولیس وایي په دغه ښار کې له یو کور څخه شپږویشت کمم رجینه کې ترلاسه کړي چې ټول یې پښتني دي او د زیاترو تعلق پکې د باجوړ له قبایلي سیمې سره دی. په دغه اړه په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي په تیرا سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
په هغه ځای کې ولاړ یم کوم ځای کې چې دا جنازه وصل شوي دي. دوی په یو وړوکي غونډه کور دی د یوې کمرې دی په هغه کې کېنول شوي دي او زه اوس د دوی په منځ کې ولاړ یم. دوی په اردو باندې نه پوهېږي په پښتو باندې پوهېږي او دوی وایي چې دوی دلته په یوه مدرسه کې سبق وایو او د هغې نه وروسته دوی دلته دوش په مخ کې راوستل شوي دي. د هغې نه وروسته پولیسو په دې باندې چاپولې ده. دوی وزن په هغې کور کې ناست دي. دی چې نکو سره چې زما خبرې وشوې اکثر دوی د باجوړ ایجنسۍ دي. په باجوړ کې د ډبر کلي ځینې وایي چې موږ د ډبر کلي یو اکثر وی چې زمون کورونه هم الته دي په دې کې ځنه جن کو تر زم ما خبرې وشو هغه وی چې مونږ درې سره مخ کې راغلي دلته په هغه مدرسه کې او دا ځنه جن کوي پکې وی چې مونږ دوا یا درې میاشتې مخ کې هغه ځګین نه دلته سبق لپاره وستل شو او به دا غین وروسته زمونږ وی وستاز مونږ دلته راوستلی او په دې کور کې بند نو اوس پولیس وی چې په دې حق باندې هغه نور معلومات کوي او دوی ته ستونزه ده چې دوی اکثر دا چې نه کوي چې یو خو خبرې نه کوي او بل دا چې دوی په اردو باندې نه پوهېږو زه ورسره په پښتو کې خبرې کوم اول خو دوی خوشحاله شوي چې یاره دوی ما سره په پښتو کې خبرې کوي خو د هغې نه وروسته دوی خبرې هم نه کوي لکه اوس ډېرې خبرې نه کوي
او د دوی مشران مور پلار یې دغلته څوک شته خپل خپلوان یا په سیمه کې باجوړ کې سره رابطې هغې سره کې شوي وي
نو دوی چې دی اوسه پورې خو دوی مور او پلار نه دي راشلي بار څه چې په دې کې ډېر زیات خلک دي خو دا علاقه چې دا هم د اردو ژبه ویونکو علاقه ده او دوی د څومره جن کو سره زما خبرې وشوې دې کې د یوې کور هم دلته نشته دی په کراچۍ کې نشته نو ځکه د دوی مور او پلار نه دي راغلي زه به تاسو دا ووایم چې دا وړې ماشومانې دي تقریبا د دوی عمرونه په نهو کلونو نه تر دولسو کلونو پورې دي د دې جینکو او دغه شان دوی دغه وایي چې یاره موږ دلته راوستل شوي وو او سبق لپاره دلته راغلي کراچۍ ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د پاکستان پوځي مقامات وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه بریدونه کړي او دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده دوی وايي د دغه هیواد جنگیل وتکو د سې شنبې پر ورځ افغان پولیس ته نږدې په دتخیلو کې د وسلوالو مرکزونو په نخښه کړي چې په ترڅ کې د پاکستان او طالبانو په ګډون ځینې بهرني وسلوال هم وژل شوي دي په دې اړه نور تفصیل اورو د سیمینا د عمر دراز وزیر په رپورت کې
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ جنگی الوتکو او غنشیب هلیکاپټرو شمالي وزیرستان د داخل کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمبار کې شل وسلوال وژلي او د دوی پټنځایونه یې تباه کړی دي د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه ISPR هم شمالي وزیرستان د داخل کې د شلو وسلوالو د وژنې داوا کړي چارواکي وایي جنگي الوتکو د داخل ډوګاما داخل او غنشیب هلیکاپټرو د داخل سنځله یو خواوشاسي مو کې د وسلوالو مرکزونه پنخه کړي شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو د نام نه خودلو په شرط وویل د غبریدونو کې د حافظ ګلبادر تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکه وسلوال وژلی شوی دی شمالی وزیرستان کې استخباراتي چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل په دوا بلابلو ځایونو کې بمبار شوی او د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې پټنځایونه پنخه شوی دوی یو د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې ترڅنګ مختلف وسلوال په دغه بمبار کې وژلی شوی چې حقانی تحریک طالبان پاکستان او زن ازبک وسلوال هم پکې شامل دي شمالي وزیرستان کې دغه بمبار پاړه وسلوالو لا هم څه نه دی ویلي شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد اپریشن ضربیاذب 15 میاشتې پورې شوه چې تر دې د مافوز په دغه عملیاتو کې د 1200 پورې وسلوالو د وژنې داوا کوي او میرعلي میرانشاه بویا او خواوشا سیمو پاړه وایي چې فوز د خپلواک لاندې راوسته شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو لوجه قریبا 1,00,000 خلک بې کوره شوي دي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالې ژوند کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ وایي پاکستان د نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي دغه جرګې غړو پرون د سې شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې پاکستان ته ګوتونی ولا چې د پکتیکا په پیښه کې لاس لري د په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د هیواد په قبالي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې هغه وسلوالې ډلې هم په نښه کوي چې په نورو هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه کوي له کابله پرې د قسیم سولمل رپورټ اورو
سره لدی چې پاکستانی چارواکو د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې حمله وغندله خو افغان سناتوران بیا هم پاکستان په دا پیښه کې په لاس لرلو تورنوي د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید له پاکستان سره په اړیکو کې د افغانستان ګټې په پام کې ولري ښاغلی مسلمیار زیاته کړه چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې پټه جګړه ختمه کړي
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دته شروع شوی ملت مراوژني کدا پالنی جان بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم دي کدا افغانستان د ملت خیر
د پکتیکا په یحیی خیل کې د یک شنبه پر ورځ په یوه ځانوجون کې حمله کې و 50 بے ګناه ملکیان چې د والیبال د لوبې لیدو ته راټول شوی و او وژل سول او لسکونه نور ټپیان سو د دغه پیښه زیاتره قربانیان ځوانان او ماشومان و په همدې حال کې د مشران جرګې یو غړي هدایت الله رهایی د سه شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د پاکستان حکومت نه د افغانستان د حکومت او نه هم د افغانستان د خلکو پروا لري
اوس وینو چې د ګاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان مداخله روښانه شوې دي د پاکستان حکومت نن ورځ افغانستان خپل د لاساله ګرځولې ده نه زموږ د حکومت او نه هم زموږ د خلکو پروا لري په حقیقت کې افغانستان نن د پاکستان په استعمار کې ده
بل سناتور علي اکبر جمشيدي بیا پاکستاني پوځیان له افغانستان سره د شګاونډیتوب په نمراتولو تورنوي
په یو نحو نشان مته کې نظامیان پاکستان باسه
دا په یو ډول خي چې د پاکستان پوځیان صداقت نه لري او د دوه ملتونو افغانستان او پاکستان ترمنس خګاونډیتوب نمراتوي
سره لدی چې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښه مسولیت کمیټه تر اوسه نه دی منلی خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه حمله د حقانی شبکې له لوري تنظیم د پیښه د عامو خلکو افغان چارواکو د نړۍ د مشرانو سازمانونو غوسه راوپروله او ټولو هغه یو غیر انساني او ظالمانه عملیات کړ
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د جنوبی اسیا د سیمایي همکارۍ سازمان سارک د ورځې سرمشریزه نن چهارشنبه د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې کیږي افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند لومړی وزیر نریندر مودي په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیپال ته رسیدلی دي دا چې پاکستان او افغانستان له دغه سرمشریزه څخه څه لاسته راوړل شي په اړه به د عبدالحی کاکړ دا رپورت وورو
د جنوبی ایشیا د همکاری سازمان سارک د چهارشنبه په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې په لیدونکو سرمشریزه کې به په سازمان کې شامل اته واړه هیوادونو ترمنځ په ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې او بحثونه کیږي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند لومړی وزیر نریندر مودي او افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په داسې حال کې په سرمشریزه کې ګډون کوي چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کشالي او غلط فهمانی لا هم پر ځای دي په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ پر سرحد جګړه شوې او د دواړو ملکونو د سیکټرانو په کچه خبرې اترې څنډول شوې دي د کراچي یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر خالد غوث وايي که څه هم د سارک سازمان هدف اقتصادي او معاشي همکاري زیاتول دي خو د غړو هیوادونو مشران به د سیاسي اړیکو د شکول لپاره دغه سرمشریزه شایي استعمال کړي
زما په خیال دوی به دا هم غواړي چې له دغه موقع په ګټه پورته کولو سره چې د هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی دی په هغه کې نرمي راشي دوی به د دغه نرمۍ پیدا کولو لپاره دا موقع خامخا استعمالوي خو تر کومه حده به داسې وشي زما په دې اړه ځینې تحفظات شته
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته رسیدلی دی ولسمشر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی د سارک په غونډه کې ګډون کوي د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله سانګزی وايي د سارک په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی چیلنج د هند او پاکستان په شان د سیمې د مهمو هیوادونو په منځ کې توازن ساتل دي
یو هغه شی چې کوم د سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي هغه د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده چې ولیدل شي دا دواړه هیوادونه په سار کې د ښاغلي غني سره څه ډول چلند زما نظر مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپل ګټې د دواړو رقیبو هیوادونو چې په سار کې باندې رسوخ حاصل لري دوی په منځ کې خپل ګټې وساتلی شي
دا د سارک اتلسم سرمشریزه ده خو د ډاکټر خالد غوث په وینا تر اوسه دغه سازمان خپل ټاکل شوی هدفونه ترلاسه کولو کې څه خاص پرمختګ نه دی کړی
په سار کې ډېر صلاحیت ته خو تر اوسه په عملی توګه هیڅ نه دی کړی په نمایشي توګه یې ډېر څه کړی دي خو په عملی توګه یې هیڅ یو تم هم نه دا پر ځای کړی نه هم د قدرتي افتونو پر وخت سار غړو هیوادونو ته یو بل کومک کړی دی نه د تلپاتې ترقۍ په برخه کې خپل هدفونه ترلاسه کړی دي د تراګرۍ په حواله پرمختګ شوی وو د صنفي امتیاز له منځه وړلو او د ماحولیاتو په برخه کې هم څه لاسته راوړنې نشته نو سار په صحیح معنا په عملي توګه سکړي هم نه دي
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې چرته د سارک د اته غړو هیوادونو کلنی ناخالصه قامی پیداوار یو ځای کړل سی، نو دا به له چین او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی اقتصادي قوت وي. خو د کارپونو په خبره د هند او پاکستان خراب اړیکی د سارک په پیاوړتیا کې یو لوی خنډ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو، پاکستان وایي د اټومي وسلو پروګرام د خپل دفاع لپاره پر مخ وړي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت ویان دی. تسنیم اسلام تیر ورځ د هغه رپورټ په تناظر کې مشال ریډیو ته وکړه چې پکې ویل شوی د پاکستان اټومي پروګرام په نړۍ کې په تر ټولو زیات رفتار پراخیږي. د بهرنیو چارو او اړیکو څېړنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز په خپل رپورټ کې ویلي که د پاکستان اټومي پروګرام په همدې رفتار روان وي، نو تر 2000 زیږدیز کاله به د شاوخوا 200 اټومي وسلو جوړولو وړتیا ولري. د پاکستان د اټومي پروګرام د پراخېدو لاملونه څه دي او دا عمل څومره خطرناک دی؟ پامیر ساحل دا موضوع په خپل دې رپورټ کې څېړلې ده.
پاکستان وایي اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره پر مخ وړي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم مشال راډیو ته وویل اسلام آباد له دې لارې د نړیوال ځواکمن هیواد جوړېدو اراده نه لري.
پاکستان کا پروګرام صرف اپنے ڈیفنس کے لیے ہے.
دا وایي د پاکستان اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره دی، د ګواښونو د مخنیوي لپاره دی. زموږ هیڅ اراده نشته چې له دې لارې په نړیوال طاقت بدل شو او نه هم موږ داسې څه اعمال کوو. تسنیم اسلم حاضر نه شو چې د ګواښ یا خطرو وضاحت وکړي او یا هم د امریکا د بهرنیو چارو او اړیکو د څېړنیز مرکز کونسل آن فارن ریلیشنز د تازه رپورټ دا خبره تصدیق یا تردید کړي چې په نړۍ کې د پاکستان اټومي پروګرام په تر ټولو زیات رفتار یا سرعت پراخیږي. د پاکستان اکسپو او د ملګرو ملتونو د مشر د نړیوالې بې وسلې کولو مشاورتي بورډ غړی پوهان ډاکټر پرویز هود بای مشال راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو څانګې د کونسل آن فارن ریلیشنز د رپورټ په اړه لا څه نه دي ویلي، خو اسلام آباد په خوشحالۍ مني چې اټومي پروګرام پراخوي.
اسٹریٹجک پلان ڈویژن یعنی ایس پی ڈی جو نیوکلیئر ویپنز کا انچارج ادارہ ہے،
دا اٹمی وسلو مسئول ادارے یعنی دا استراتیجک پلان نو سانگے یا ایس پی ڈی دا دے خبر تردید نہ دے کڑائی. پاکستان په خوشحالی دا منی چې د نورو پر طلب زیات شمیر کې اټومي وسلې جوړوي، نو په دې رپورٹ کې به ضرور رښتیاوي. پاکستان دا وسلې ځکه جوړوي چې خطر محسوسوي چې که هین ور باندې حمله وکړي، نو له پاکستان سره دومره ټانکونه توپونه او نور روایتي وسله نشته چې د هین مقابله وکړي.
د کونسل آن فارن ریلیشنز رپورٹ وایي که د پاکستان اټومي پروګرام پر همدې رفتار روان وي، نو تر 2000 زیږیز کال به د شاوخوا 200 اټومي وسلو جوړولو صلاحیت ولري. رپورٹ وایي پاکستان په سیمه کې تر ټولو زیات خطر له هند محسوسوي، خو له دې سره سره دا اندېښنې هم لري چې کېدای شي امریکا د پوځي عملیاتو له لارې له پاکستان اټومي وسلې واخلي. رپورٹ زیاتوي پاکستان په دې معامله کې هغه وخت زیات حساس شو چې په 2011 زیږیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو اړخیزه توګه په بټ آباد کې عملیات وکړل او د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې وواژه. له ډاکټر پرویز هود بای مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان د اټومي وسلو زیاتوالی به د سیمې پر امنیت او ثبات څه اغیز ولري او آیا دا د خطر خبره ده او که نه. دی وایي د اصلي اندېښنې خبره دا ده چې د جګړې په صورت کې د اټومي وسلو د کمانډ او کنټرول مسئلې پیدا کیږي.
تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ان نیوکلیئر اسلحے کو استعمال کیا جائے گا جنگ کے میدان میں.
زما پان تشویش خبر ادا دا چی اٹمی وسلے با دا جگڑے پا میدان کے دہین دا ٹانکونو وغیرہ پر ضد استعمالی گی او چی دا جگڑے دا میدان لپار اٹمی وسلے جوڑی گی تو دا حقی دا قمندے او کنٹرول یا کمان ان کنٹرول دیرے مسئلے پیدا کی گی زکر چی دا ہر اٹمی وسلے سرا یو ڈلوی او حقی ڈلے تا باید واک ورکڑی شی چی دا ضرورت پر وقت دا بم استعمال کړي. خطر دا دی چې کله جګړه وي نو جذبات ډیر پارېدلی وي او یو کمانډر یا قومندان اجازه لري چې بم استعمال کړي. که دا وشي نو نور اټومي بمونه به وکارول شي او یو بشپړه او پراخه اټومي جګړه پیلېدای شي.
ډاکټر پرویز هود بای وای پاکستان او هند دا معلومات نه ورکوي چې د دې اټومي وسلو پر جوړولو څومره پیسې لګوي، خو د پاند پر دې بمونه ډېر زیاته خرچه یا لګښت ځکه راځي چې له دې وسلو سره باید د دې وسلو وړونکي توغندي او الوتکې وغیره هم جوړ کړل شي. ډاکټر پرویز هود بای زیاتوي که د هند او پاکستان حکومتونو پر اټومي وسلو د پیسو لګولو پر ځای د ولس پر خیر ښېګڼه دا پیسې لګولې وای، نو نه یوازې به د خلکو ژوند ښه شوی وای بلکې سیمه به هم باثباته وای.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یوې غیر دولتي ادارې پرون په اسلام آباد کې په دغه هیواد کې د ښځو په زور د ودولو او دوی ته په وراثت کې د حق نه ورکول کېدو پر موضوع د خبرو لپاره یوه غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو په خپلو ویناو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د هغوی د جایز حقونو ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د احمد الله رپورټ پی اورو.
په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې ملک کې د جنکو د زبردستۍ وعده مخنیوي او دوی ته وراثت کې حق ورکولو لپاره قانون خو موجود دی، خو عمل درآمد پرې نه کیږي. د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د نهه پورس د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابعیا کړی و چې مقصد یې په اولس کې د جنکو د زبردستۍ وعده او دوی ته وراثت کې حق نه ورکولو لړکې شعور را بیدار کول وو. د ادارې یوې مشرې رابعه هادي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
قانون 2011 میں آیا تھا پاکستان میں،
پکال 2011 کی پاکستان کی یو قانون پاس شوے وو چې د زبردست سے وعده او وراثت کے حق نہ ورکولو په حق لبو، او دې قانون اورستو مونږ پر امید وو چې اوس په دې لړکی کې سونه مخه تراشی، خو 2011 نه تر اوسه پورې یو کیس هم رجسٹرڈ نه شو، ځکه چې نه خو پولیسو ته دې لړکی معلومات وو نه عدالتونو ته، او تر دې چې زمونږ د پارلمان زنانه غړو ته هم دې باره کې معلومات نه وو، او نن مونږ دا ټول دې سیمینار ته رابللی وو چې معلومات ورلور کړو، او مونږ مطبوعات ته هم خواست کو چې د لړکی پروګرامونه وچلوي چې زنانو ته خپل حقونو باره کې معلومات ترلاسه شي.
په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک هم موجوده و. مشال ریډیو شکل د نوموړي ناته پوس وکړو چې په حکومتي کج د لړکی څه ګامونه پورته کړی شوی دی. نو نوموړي وایي،
18th امندمنت کے بعد یہ صوبوں کو چلا گیا اور مجھے
د اتلسم آئینی بدلون روسو دا صوبو ته منتقل شوی دی، او ماته معلومه ده چې تر څو وراثت کې د حق خبره ده نو پنجاب صوبه کې خو په دې لړکی ډیر مثبت شرف شوی دی، او قانون هم مخه تراغلی دی، او تر سوچ عملی قبول خبره ده نو پاغه بلګ وخت لګي، خو ضروری خبره قانون سازی ده او هغه شوی ده، او پاتې شوی ده نور سبو خبره. نو حال ته هم دی لړکی کار روان دی، او تر سو د زبردستۍ د بدونو خبره ده، نو دی لپاره چې کم اصولونه جوړ شوی دي نو پاغه کې د نظر سانه ضرورت دی، ځکه چې پنې کنامه د جینې د سخت موجود وي نو بیا هغه زبردستۍ وعده کې ناراضي. نو زموږ دا کوشش دی چې د مذهب پر رڼا کې پدې کې بدلون راولو.
په ملک کې د زنانو د حقونو لپاره کار کونکي سمر من الله وایي چې تر څو پورې د خلکو په سوچ کې بدلون نوي راغلي تر هغې به زنانه سره زیاتې روان وي.
کله پورې د خلکو سوچ کې بدلون مونږ نه راولو تر هغې پورې به سم مونږ نه ګورو چې د دې قوانین هغه څه فائدہ هم کیږي، او په سوچ کې به هلو بدلون راځي چې مونږ کله خپل د جمعې خطبو کې هم دا خبر وکړو چې اسلام یا جنای لا یا لور لس حقوق ورکوي یا سبل مینا او عزت ورکول پکار دي. حکومت ته کار دی چې کوم قوانین دي د دې هغه پورا انفورسمنت انشور کی.
یاد دی وی چې هر کال 25 نومبر په ځانو د تشدد د مخنیوي ورځ په توګه مانځل کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، پرون د نومبر 25 د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځ په توګه ولمانځل شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم په دغه مناسبت یوه غونډه وشوه چې په اړه به تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې وورو.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسی عمرانی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لوی وجه په پښتنو کې ناوړه دودونه په ګوته کړل.
اغه ناوړه د دونه چې پلر پرتو سیمې کې دی، او زمنګ خويندې ور سره لاس او گریوان زی دی، او د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. راځي چې هغه کم ناوړه د دونه جديدې ته کمخت ورکو، او راځي چې د درناوي کلچر را خپل کو.
د ننګرهار د خوونې او روزنې په اونځي استادې معصومی په کورنیو کې د تاوتریخوالي لوی عمل جبري ودونه وګڼل.
کله چې جنې د بلوغ سم ته ورسېږي هغه د حق لري چې خپل سرنوش په خپل تعین کده. جبري ودونه بایز دي ګرځي چې د دې د خپل خاون سره توافق نه ماخر خبره دې ته ورسېږي چې کورنۍ تشدد په دې اندازې شي چې واهلو ټکول ته خبره ورسېږي او خزه بل لار نه ګوري نو مجبور شي چې د فرار لار خوره کاندي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي همیرا رفی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کمیندې خپل لونو ته له ماشومتوب خروزنه ورکړي، هیڅ کله به کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته نه شي.
میندې دي چې اولاد په تربیه کې ډیر زیات رول لري، نو که د ماشومتوب نه دغه خپل لور خپل زوی داسې تربیه کړي چې دغه د خشونت روحیه دې د تور نه کی. همدارنګه وخت چې خپل لور یو بل کور ته لګي، باید هغه د دسې یو فکر او ایډیا سره غوولېږي چې هغه ته یو احترام متقابل موجود وي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په کورنیو کې د تاوتریخوالي لوی وجه د ښځو بې سوادي وګڼله.
زما هیله ده چې اول موږ خپل خوندو خپل لورګان خپل میرمنو ته اجازه ورکړو چې هغه زده کړو کې، او په دې باندې پوس چې خپل حق زموږ خو وغواړي، خوند هم دومره تاوتریخواله ونه کی چې خپل میړه دې ته واسي چې هغه اخر هغه د کور تشته.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مسولین وایي چې تیر کال دوی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ته پیخي ثبت شوی وي، خو سکل ور سره 1350 پیخي ثبت شوی چې دریاته یې کورنۍ تاوتریخواله دي، سلویخي له کورونو څخه د فرار او پاتې د اختطاف پیخي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی لسنی می بجې کیدونکې دي. د احمد شاه زمينه با لند خبرونه اورو.
د کراچی پولیس تیر شپه دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې له یو کور شپږ ویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د لیاقت آباد سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم نن سهار مشال راډیو ته وویل دغه ماشومان د کراچی د جمشید ټاون له یوې مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي وي. د دغه ماشومانو عمرونه د 8 او 12 کلونو په منځ کې دي چې ټولې پښتنې دي او زیاتره د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري. بلخ په کراچی ښار کې تیر شپه په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه د کراسین کورنګي په سیمه کې هغه مهال مخته راغله کله چې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توی کې د ریموټ کنټرول لاري اوچول شو. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیر سام په دخیل او ډوګه مدخل سیمو کې د بمباری پر مهال شل وسلوال وژلي دي. استخباراتي چارواک مشال راډیو ته راپور ورکړ چې پرون د جیټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټر په مرسته وژل شوي وسلوال د حقانی ترهګری شبکې او حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. د پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی چې نو جنوبي اسیا له جنگ او شخړو څخه پاک سیمه لیدل غواړي، نوموړي نه صاحب سر مشري سره د وینا پر مهال پر غړو هیوادونو ژا وکړ چې په بیلابیلو ساحو کې دی له یو بل سره پراخه همکاري وکړي. د نیپال په سر شار کټمنډو کې د جنوبي اسیا د سیمیز همکاري د سازمان صاحب ورزنی سر مشري زه نن فایل سوچ د افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیو، سریلانکا او کوربا هیواد نیپال مشران ګډون کوي. د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه وکړه چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو او مجرم پیژندل شوو کسانو له اعتراض وروسته به دوسیه سترې محکمې ته استوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوی دسته خبرداري ورکړې چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په حق لبه په خبرو اترو کې دغه هیواد هیڅکله پر ګونډو نه کړي. فرانس د اوکراین د بحران له کبله وروسته د جنگي بیړۍ ورکړه ځنډولې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پر په بیان کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې روان حالت دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماسکو ته د میسټرل کلاس جملې څخه هلیکاپټر وړونکي جنگي بیړۍ ورکړي. او د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن سیمه کې د ځواکونو شمیر د تیر شپې تر بلوا وروسته درې چنده کړل شوی دی.
نن خبرونه مولا احمد شاه زمي ورید الله وسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداريو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج رسپان خپل اداريې کې د ملک سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې د اسلام آباد انتظامی د پاکستان تحریک انصاف د 13 نومبر د جلسې حواله سره خصوصي انتظامات پیل کړی دي او د لړکی پر رډ زون کنټینر ودرولې دي او په شهره دستوري کنټینر د خاورونه ډکی کړی دي او د دې سره سره په مختلفو ځایونو کې ازغن تارونه هم لګولې دي. ادارې زیاتوي چې بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې حکومت سهم خنډ را پیدا کړی دوی خپل جلسه ضرور کوي او خپل مقصد تبا رسی. ادریا مخ کلی کی چې پاکستان لوړان دی د یو شمیر مسلو سره مخ ته، یو طرف ته تر هغری دا او بل طرف ته د بجلی لوډ شیډنګ دی، د ګیس لوډ شیډنګ دی او بیروزګاری دا. نو په داسې حالاتو کې د ملک نور سیاسي کړکیچ نشي برداشت کولای ځکه چې لدینه با نورې مسلې را پیدا شي. ادریا اخري کلی کی چې تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د مذاکراتو په میز هواري شوې دي، نو باید چې دوان نډلې د یو بل موقف واوري او په سنجیدګۍ او په خلاص زړه سره د دې ملک لپاره سوچ وکړي، نو دا رنگ بټولې مسلې په خپل هواري شي او داسې به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې په ملک کې درې ورځنی پولیو کمپاین پیل کړی شو او په دې مهم کې به په پېښور، کراچۍ، لاهور او په جنوبي وزیرستان کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ادارې مخ کلی کې چې دا کمپاین په داسې وخت کې شروع کړی شو چې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلل او داشن د پولیو د متاثر شمیرا 222 ته ورسیدا، کوم چې د فکر وړ خبره ده. او دا ځکه چې ترکیه افتا ملکونو کې د پولیو په مکمل توګه ختمون شوه دي، او هغوی اوس نه غواړي چې بچي د پولیو نه متاثر شي. نو هم په دې وجه په پاکستان باندې بندیزونه لګي چې چرته دا جراثیم دغه ملکونو ته لاړ نشي. ذریعہ اخری کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د پولیو ساسکو ورکول د مهم بیا د سرجاج واغستې شي، او چرته چرته چې هم کمزوري دي چې هغه لرکل شي، او پولیو ورکونکو کارکونانو لا باید د حفاظت غوره بندوبست وکړي شي، او د دې سره سره د دوی په معاوضه کې هم زیاتوالی وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په پکتیکا کې شوې د وروستي ځانمرګي برید پاړه د دې ولایت د خلکو د غصې ډک برګون او حمله امریکا خبریدونکي وی. بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا د ایران د اټومي پروګرام پاړه د دې هیوادو د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لړۍ د غزبل کېدو پر موضوع لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له ما هارون بچاوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د دې هیواد د پکتیکا ولایت په یو کلي کې د والیبال لوبې په میدان کې شوي، د تیر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې د 16 کسانو پر وژنه ویر کوي. دوی د افغان دولت پر مخالفو وسلوالو سره سره پر افغان حکومت هم غوسه دي. په لیکنه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د اوسیدونکو له خولې لیکل شوي چې وایي پرته له دې چې حکومت یې مرسته کوي که نه، د ولسوالۍ خلک به د دښمن پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کس هغه غونډې ته په خپل وینا کې چې سیمې ته د افغان حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله د سفر پر مهال جوړه شوې وه، خبرداری ورکړ چې که حکومت یې مرستې ته حاضر نشي، دوی به پر ضد هماغه رنګ اقدام وکړي کوم چې به د دښمن پر وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله بیا په ځواب کې ورته وویل چې هغه هیله لري چې حالات به دغه نهج ته نه رسیږي، او دا چې خلک او حکومت باید په ګډه کار وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغه پولیس سرتیرو شمیر زیات کړي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو تربیه کړي او دا مهال پر خپلو دندو بوخت دي. د پولیسو د دغه ځواک یو شمیر سرتیری د والیبال پر میدان شوي د تیر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې ووژل شول. بلخوا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه، د دې هیواد او د غربي نړۍ ترمنځ د خبرو د پای نیټې د راتلونکي کال تر جولای میاشتې پورې غځول تر دې ښه دي چې د وروستیو خبرو په نتیجه کې کومه خرابه موافقه رامنځته شوې وای. د ورځپاڼې په لیکنه په عین وخت کې امریکا او د اروپا ملګري هیوادونه یې ایران ته فرصت برابروي چې د خپل اټومي پروګرام بشپړولو لپاره وخت او پیسې لاسو ته وروړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له یو کال راهیسې روانې وي چې د پای نیټه یې په 13 جولای میاشت کې په رسمي توګه غځول شوې وه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د تیر ګل پر ورځ په ویانا کې وویل د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو د لړۍ غځولو لپاره په دې وروستیو کې نوي دلیلونه مخې ته راغلل. د پښتنه راپورته کړه چې که په دغه اړه مونږ یوې موافقې ته نږدې شوي وو، نو بیا ولې دغه خبرې د نورو وو میاشتو لپاره وشي. لیکنه زیاتوي د دې پښتنې په ځواب کې ویل کېدای شي چې د ایران مذهبي مشران لا هم د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې قطعي پرېکړې ته نه دي رسېدلي، او امریکا به غواړي چې په دغه لړ کې پیل کړې سفارتي هڅې له ناکامۍ سره مخامخ نه شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو لویدیځو اجنسونو ته ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي که چېرته په 2015 کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستې وغوښتې، امریکایي پوځیان به ورسره وکړي. مخکې واشنگتن ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه به پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي، او یوازې د مشکوکو ترستانو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدفونه په نښه کوي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې راتلونکی کال د خپلو پاتېدونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې یې ویلي وو. رویټرز اژانس د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي، د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده، خو اوس واشنگتن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پرېږدي. همدغه منبع زیاتوي که چېرته امریکا داسې ونه کړي، نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا له ژمنې سره سم د حل لاره دا ده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي، او که داسې نشي نو واشنگتن به تر زرو پورې نور پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دغه شمېره 300 سرچینو رویټرز اژانس تایید کړې ده، خو ویلي دي چې لا هم د شمېر پر سر بحثونه روان دي، او دا له دې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپلې ژمنې څومره ترسره کوي. دغو امریکایي سرچینو چې له معرفي کولو یې ډډه کوله وویل دغه اضافي پوځان به د افغان ځواکونو مرسته کوي، هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوی دی چې په څه باندې وی میاشت کې د نړیوالو پوځانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی و وروسته له دیارلس کلونو په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستان ووسی او د 2016 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبري شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو پوځانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
احمد شیبر اوریدونکو، د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د پکتیکا ولایت په وکیلی کې د وروستي ځانمرګي برید مخه څرګنده نه ده، خو دغه وحشتناکه پیښه یوازې یو تصادف هم نشي ګڼل کېدی. او دا ځکه چې په کومه ورځ دا برید وشو، په هماغه ورځ افغان پارلمان د افغان حکومت له امریکا او ناټو سره هغه لوزنامې تصویب کړې چې له مخې به بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. تفصیل د شاهین بنیري نه اورو.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل اداریه کې لیکي چې د افغانستان د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کوونکی د والیبال د لوبې په وخت ځانوالو زولو، 50 کسان چې ډېر ځوانانو ووجل شو او شپېته نور ټپیان شو. ادارې لیکي چې د کال 2011 راهیسې دا په ولسي وګړو لټولو خونړی برید و. تر اوسه پورې چې د برید پړه نه ده منلې او که په دې کې په لوی شمېر کې د ولسي وګړو وجنې ته وکتل شي نو کېدی شي کومه وسلهواله ډله یې هډو پړه ونه مني. ایکسپریس ٹریبیون لاندې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د حکومت بیان د برید په سختو ټکو کې غندلې دي. د دې وحشت نه ډک برید په شام مخه سوا د لسرګند نه ده، خو کېدی شي دا اتفاقي خبره نه وي ځکه چې په کومه ورځ دا برید وشو، په هغه ورځ افغان پارلمان یو شمیر لوزنامې منظور کړې چې لمخه به په افغانستان کې ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پاتې کیږي. تر اوسه پورې افغان ځواکونو د هوایی بریدونو او لویو پوځي عملیاتو لپاره په ناټو ځواکونو تکیه کوله، خو ولې چې کله لوی شمېر بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي نو افغان ځواکونو ته به دا مرسته ترلاسه نه وي. د ناټو نوي مشن ته د ریزولوټ سپورټ یا پریکندا مرستې نوم ورکړل شوی دی ځکه چې افغان ځواکونو ته طالبانو سره د جګړې لپاره د دې مرستې ضرورت دی. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکي وسلوال طالبان تر اوسه یو انغښتلې قوت ته مالی پنګې ورسره شته او ځای په ځای د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. په لویه کچه د ولسي وګړو د وجنې نه بې له دې سنه ترلاسه کیږي چې په خلکو کې یره ترخه ډېره شي، خو ولې د وجونکو لپاره د یو بل کارو چې سرته ورسید.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکنې لنډیز مولا شاهین بنیري اورېدو. او اورېدونکي و نړیواله نظر پوښتنه ښایي چې د خلکو ارزانه انټرنیټ ته لاسرسی باید یو اساسي بشري حق وګرځول شي. د دې سروې په لړ کې په څلورویشتو هیوادونو کې له خلکو د انټرنیټ شخصي راز ساتنې او د انټرنیټ د امنیت په اړه پوښتنې شوې دي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د سیګي افسوس نړیوال سروې په نوم د انټرنیټ پر امنیت په شوې نظر پوښتنه کې له څلورشتو هیوادونو د شخصي راز ساتنې، انټرنیټ او انټرنیټي امنیت په اړه معلومات غونډ کړل شوي دي. د نظر پوښتنې تر مخه 83% خلک دریز لري چې خلکو ته په ارزانه بیه د انټرنیټ رسیدګي باید اساسي بشري حق شي. د دې خبرې په حق کې تر ټولو زیاتې رایې په هغو هیوادونو کې خلکو ورکړې دي چې د زورواکه یا ټولواکه نظامونو سابقه لري، لکه په مصر، نایجیریا، انډونیشیا او تیونس کې 92% او په چین کې 90% خلک وایي انټرنیټ ته لاسرسی د بنیادي انساني حق وګرځول شي. له ټولو هیوادونو څخه غونډ شوي معلومات ښیي چې په مجموعي توګه 83% خلک فکر کوي چې انټرنیټ د راتلونکي د بیان ازادۍ او سیاسي نظر د اظهار لپاره مهم دی. سروې ښیي چې په درو کې 2 کسان پر انټرنیټ د خپلو شخصي معلوماتو په راز کې د ساتنې په اړه اندېښمن دي، خو دا شمېر په هر هیواد کې کم یا زیات دی. لکه په لاتینی امریکا او منځني ختیځ کې خلک د شخصي معلوماتو په راز کې د نه ساتلو په اړه زیات اندېښمن دي، خو په اروپا او امریکا کې کم خلک په دې اړه اندېښنې لري. د نظر پوښتنې نتیجې ښیي چې 80% خلک له خپلو حکومتونو خوشاله دي چې انټرنیټ ورته زیات محفوظوي. په دې کې د جرمني 15% خلک فکر کوي چې پر انټرنیټ شخصي معلومات ډېر محفوظ دي. په نظر پوښتنه کې ټولو 23,326 کسانو ګډون کړی وو. دا کسان د آسترالیا، برازیل، کاناډا، چین، مصر، فرانسې، جرمني، برتانیې، هانګ کانګ، هند، انډونیشیا، ایټالیې، جاپان، کینیا، میکسیکو، پولینډ، جنوبی افریقا، جنوبی کوریا، سویډن، ترکیې، امریکا او پاکستان اوسیدونکي دي.
پامیر ساحل اوریدونکو، اوس ترته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو چې داونه پکې په پاکستان د پاکستان په قبالي سیمو کې د قانوني او سیاسي اصلاحاتو په لړ کې د وړاندیزونو مخته راوړلو لپاره د پاکستان د مرکزی حکومت د کمیټې د یوې غړې خبرې اوري. دا خبرونه زما همکار فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د فاټا ریفارمز کمیټې د غړي او د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکي مسرت قدیم سره خبرې کوو.
تقریبا چې کوم هغه د لومړي رپورټ چې کوم دی هغه د وختي په فاینل کېدو سټیج کې دی. موږ لکه ټایمونه ورکړي دي د ریفارم لپاره.
مسرت قدیم د خیبر پختونخوا د 400 ضلع سره تعلق لري. په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړي او د هالند او برتانیې نه وړاندې تعلیم حاصل کړي. د پیمان په نوم یو غیر سرکاري اداره هم چلوي. په پېښور یونیورسيټي کې استاد هم پاتې شوی. هغه د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو د کمیټې فاټا ریفارمز کمیټې غړی هم ده. دغه کمیټې د حکومت لخوا ټاکل شوې چې د قبایلي سیمو لپاره په نظام کې د بدلون په پالیسۍ کار کوي او خپل رپورٹ په حکومت ته وړاندې کوي. په دې اړه مسرت قدیم وايي
دا سده چې د فاټا ریفارم کې صرف سلور کسان دي. دا یې ممبر د کمیشن صرف سلور کسان ممبران دي. درې ناری ندی او خالقا د هغه انسټیټیو د علاقې دی چې د نن تک ټول عمر د کې پاتې شوی دی. بیوروکرات دی بل هم سړي جنرال سب دی او یو ځو پتی لکه په ځان پاتې دی. ما او د هغه حوالے سره د دې چې کوم څه ما کار په فاټا کې ما دې یاد کار کړی دی. زنانو سره هم او د ځوی ځوانانو کله سره نو هغه په وجه باندې چې دین او زبدم چې ډیر خره ځکه چې ماتم دې ته حالاتم راته پته دي. د هغه ځای چې کوم ځای زمونږ چې کوم ثقافت دی د هغه ځای چې کوم ځای هغه کې کوم قسم روایت دي دا ټول لکه دا غوښنه مو خبرې مې او چې اوس په دې موجوده حالات او تو کال د سیفل ته سره لیدل دي او دا غي څه وجوهات دي. نو دا غي باندې هم زم ما لکه خپل یو نظر مې دې په خپل مې او تحقیق کې دي. نو په دې حوالے سره ځین چې ښه کار پر روان دي او دا غي تقریبا چې کوم هغه د لومړي رپورټ چې کوم دی هغه د وختي په فاینل کېدو سټیج کې دي. درې قسمه موږ لکه ټایمونه ورکړي دي د ریفارم لپاره. یو دا چې اوس په دې موجوده حالاتو کې زمونږ خلک د هغه ځای نه ځونه خویندې راغلي دي او په پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې هغوی په دې وخت کې په اوسي. نو دا هغوی د واپسۍ لپاره کم قسم موثره استعمال کېدای شي. او ځین چې کوم دی نو لکه یو خو دا اوسني ورته وایي چې لکه اوس په دې وخت کې کېدای شي بیا د دې نه پسې نو کومه مټم وایي چې هغه کې څه کېدای شي او په لانګ ټرم کې فاټا د پاره چې کوم دی نو مستقل بنیادونه باندې کم قسم داسې اصلاحات کېدای شي چې په کومې باندې نه صرف د فاټا د خلکو د قبایلي سیمو د خلکو خپل چې کوم د هغوی خواهش په مطابق باندې د هغوی د پاره اصلاح او هغه ځای کې اصلاحات به کېږي ورکړي شي چې د هغوی په کې د هغوی سوي چې دای په مطابق وي. نو د دې لپاره موږ اوس هم پر ډېر زیاتو مختلف طبقات کې خلکو سره سلام شو همداوی خبرې همداوی اوازونه د کوم دین په خپل رپورټ کې چوي.
د فاټا ستکون کې زیاتره وخت حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د تعلیمي ادارې جوړ کړل شي. دا چې د فاټا ریفارمز کمیټې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره څه کوي او کنه په جواب کې مسرت قدیم وایي
بالکل دی ګوره د طریقې دوه قسم لري. یو خدای چې الته تعلیمي لکه دغه موجود دي ادارې موجود دي سکول نشته کالج نشته خو استادان ته کې لکه نه وي او نه ځي الته کې د ټول ناول خو مونږ د دې لپاره یو قدم نشته چې استادان د خپل حاضري الته کې یقیني کې داغه د تعلیمو یو عمل دی یو پروسس دی یو طریقې کار دی چې کوم مونږ لکه په خپل دی فارم کې د خپل اصلاحات کې کوم وځي کړی دی. دغه مې کوم تاسو ویل چې د الټکی لکه دا مواقع نشته د هایر ایجوکیشن لپاره د میډیکل کالج او د انجینرینګ کالج او دا نو د دې لپاره موږ لکه پورا پروفیل د یوه یونیورسيټي کې کوم دی پیشکش هم کړی دی لکه خپل اصلاحات کې د هغه لپاره هم وختونه کړی دی دا لکه ظاهر د مستقبل کې چې ټول نه لکه ټول نه امپورټنت څه دی او څه فاکټر لپاره چې نه تعلیم دی او تعلیم کې دی نو هغه په مختلف لیولز کې په فاکټر لپاره په ځای د سیمو لپاره دی چې دی
د شمالي وزیرستان د نوډان دي د جنوبي داشان د خیبر ایجنسی په لکونو کورنۍ په دې تیرو کلونو کې د پدمنۍ او پوزي عملیاتو لوجي بې کور کړل شوې دا چې دغه بې کورۍ د خزو ژوند څومره متاثر ک مسرت قدیم وای
نور دي زموږ هم دا چې ټول ناول لکه فکر او انداسه کې سم لا خلي ویلو شي نو د ټول نزيات هغه اثر چې کوم دی نه په زنانه او په ماشومان باندې کېږي نو متاثر ان دی سنس چې خپل کور نه بکور شي دي چې کوم زنانه په کورونو کې لته نارینه او هغه د خپل کور مشران او د هغه د پر ډیر زیات ګران شو دا ځکه چې په عام ژوند کې په خپل کور کې اوسې نو هم ډیر ګران دی دا څه خبره خو چې دا خپل کور نه بکور شي نو بیا د هغه هغه مشکلات چې کوم دی هغه ډیر زیات شي نو د هغه خدای دې چې د هغه تراشن ملګریدل شناختی کارډونه ورته ایشو وی بل دا چې د هغه د رېجستریشن کول دا که چې څنګه تاسو لکه د کور نه به کور شي نو د هغه سره چې د تاسو بیا هغه شانت بلا غزه سره رېجستریشن کولی هغه رېجستریشن چې دی له کولې مو چا ته له معلوماتو مې وی چې تاسو نه رمې یو د خوري راستان وی او چې تاسو نه رمې یو ته پر د راشن هغه ستو د رېجستریشن کول دا اندادي زغه تر رسید ګروپونو تر رسیدل دا ورته ډیره زیاته ګران شي د صحت معاملو کې یو څه پرابلم دا ځکه چې دا اول کور رجستریشن نشي ولا بیا اوس دا یعنی هم نه ملایږي او د دې نه علاوه چې لکه د مون په دې معاشه کې کله لکه زنانا یوازې شي نو د هغوی د پاره لکه ظاهر ده چې د تعلیم خیدوم رزینه چې وي بهر ته وځي او ځان له نوکرې کې نو ام د قسمتې دا چې دا د 10 زنانو لپاره موږ سره داسې سیستم هم پدې دغه کې نشته اره کې موږ ډیر زیات ما خپل ذاتی تور باندې ډیر زیات کوشش وکړو چې دې ته موږ حق دې کې داسې سکل بلډینګ ورکو لکه داسې هنر ورته او خای چې دې ته باندې ځان څه پیسې لکه دا ذریعہ چې پیسې ځان کماول شروع کی او هغه ما په خیال کې په دې وخت کې دا نه دا نه زیات تعداد کې نه ډیر لږ ډیر لیمټډ ډیر محدود دي نو د معاشي تور باندې معاشي تور باندې زبوین مچې لکه دا هوی ایشو
مسرت قدیم د پیمان په نوم یو بغیر سرکاري اداره هم چلوي چې د انتخاباتو د شفافیت په یقیني کولو او د یوې جمهوری ټولنې په جوړولو کار کوي د خپل دغه کار په اړه دا وایي
پیمان کې چې کوم نه ټول پاکستان کې کار کوي او څنګه یو څه نور لسته سره دي په پاکستان سمیت پورا پاکستان کې او موږ د رسلو چې کوم غټي شو د تویل کې مغدا د سیمونګا د دیموکراسي او ګورننس باندې کار کوي الیکشن حواله سره کافي دوی کار دي سمونګا او د دې نه علاوه زموږ کې دي نو د اعتماد خپل په فاټا کې موږ د ځوانانو کول سره کار کو او فورس د زنانو پر موږ پورې پرڅه فاټا کې کار کوي نو هغه د دې چې موږ وایو چې کوم دا زموږ غیر چاپیر کې کومه د حالې زلي دي سمې ته چې موږ وایو اکستریمزم وایو او د کومې په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ دا د وخت کې زموږ له خوانې دا قوایل له خونو سینو نه چې نه غوښته کړې شي دي او زموږ آی دین زموږ په علاقو باندې کله بمباری د ژوند په هوا شکل کې کله چې دین واغه د شهګردې شکار دي زموږ خلک نه پای باندې موږ خلک سره د پیدا وایي چې موږ یو بلکې یو د پښتون ولې د رور ولې د اسلام د غو مطابق چې کوم دی یو بل سره بد د رور ولې او د کور ولې په طریقې سره په یو کمیونټي کې په یو علاقې کې په یو کلی کې د تاسو څنګه یو بل سره خاص لیک ساتي او برداشت د برداشت چې کوم د غو تعلیم نه کړی شوی دی د اعتدال او د برداشت نو د هغې موږ پرچار کوو تعلیم ورکوو بلکې زه به دې پورې نه راشم چې د باچا خان دې کوم د نان وایلنس چې کوم خبره وي هغه ایشو بنیادي شو په پښتونخوا کې په نولسې صدې کې موږ هغه طبقې کوم دی نو هغه یو څو یې خلکو ته وایي چې دې مخې ته راوي بیا پریسینګ کوی او قسم ته تدبیر کوي موږ کو تاسو خپل خیر ورغواړي د پښتونخوا خیر ورغواړي امن غواړي نو داغه لپاره موږ یو بل سره یو بل برداشت کوو نو یو بل سره به د ښه سړي کو دروازه سره به اوسېږي دغه سودا زموږ تعلیم دی هغه موږ میډیا یوز کوو هغه موږ کمیونټي کې کار کوو اویرنس کوو موږ کالجونو یونیورسټیانو کې موږ مونږ چې دینو پارلیمنټری سره هم کار کوو موږ د ګورنمنټ ادارو سره هم کار کوو موږ پولیس سره هم کار کوو
مسرت قدیم د خپل ادارې پیمان لخوا په ټولنه کې د برداشت تعلیم او پوهې د خورولو لپاره هم کار کوي. دا چې د وخت له تیرېدو سره په پاکستان او بیا د پښتنو په ټولنه کې برداشت او زغم زیات شوی او د دغې لپاره د ټولنې هر یو کس څنګه خپل رول ولوبوي په ځواب کې دا وایي.
دا څه چې دا د یوې ادارې په دغه باندې مسلسل کوششونو سره صرف دونه کېدی شي چې یو زرګونو کسان یې لکه اوسمونږ شل زره کسان زمونږ په ډیټابیس کې مونږدانه کسان چې دي نو اوسه پورې مونږه ورسره لکه ډایرکټ چې چا سره مونږ کار کړی شل زره کسان دي هغه شل زره کسان نه به نور شل زره کسان چې کوم دي نو هغوی به څنګه څه دي ایزده کړي او هغه الحمدلله په دې وخت کې زمونږ لکه تاسو ټولنې خبرو کړو زمونږ چې کوم ګروپ یې هغوی مونږ ټولنه دي نو هغه د ځوانانو ټولنه هم ده یو یو چې نو هغه د میندو ټولنه ده نو په دې په ذریعہ باندې موږ په دې پښتون خاصه قبایل سیمو کې کار کوي. نو برداشت خو په معاشره کې په دوه طریقو سره لکه د تعلیم چې کوم دی کنه د تاسو کوم خبر کړی برداشت راغلی دی کنه د تاسو کوم خبر راغلی هغه ما تاسو یې اداره نشي کولی نو دا غیر لپاره موږ حل دارو خو چې دا خو موږ یوازې نشي کولی نو موږ د دې لپاره دا کوشش وکړو څه تعلیمي ادارې موږ ځان سره یو ځای کړل او موږ هلته کې پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په کمی کې چې لکه پیس ایجوکیشن مطلب دا چې د امن تعلیم د برداشت د روادارې د اقلیتونو چې کوم دي نو بې حرمتي بې عزتي او د هغوی لکه دغه نه کول ځکه چې زموږ مخکې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم چې د نړۍ د ژوندۍ بالکل صفا موجود دی مثال چې هغوی خپل مایورټی سره یا اقلیتونو سره څنګه ارواداری او څنګه پولیس ساتلې نو دا هی پرانا چې موږ یو پورا سلیبس جوړ کړی یو پورا هغه ته به تاسو وایي چې دا د تعلیم د اجازه د پرم یو سلیبس جوړ کړی پای باندې دی وخت موږ ټریننګ ورکو او چې څو پرې زمونږ تعلیمي چې کوم نصاب دی په هغه کې لکه د برداشت او درواداره او د نورو اخلیتونو سره د نورو او مذهبونو د خلکو پر کارونو سره موږ څنګه تعلق ساتو تاته لشو آی پروګرام خلل دي چې موږ به دومره په لوی ته جوړاوو یو ما میډیا چې کومه ده دا هغه یو داسې د دې په کومه باندې تاسو د دې په اړه کې دین وی هغه چې در کوم نشو موږ یو څه نشو موږ د ټاک شوز کو موږ په ټول سیریز ان ډراما سیریز په دې باندې کړی دي په مختلفو چینلونو باندې هغه خلل شي دي نو په دې کې به د معاشي هر یو بنده چې خپل کردار ادا نه کوي نو آی پورې لکه دا چې تاسو کوم خبر وایي ان تاسو نه به یو لکه رو په تاسو ته اورسم خوځو خلک په پاکستان کرونو عوام ته نشم رسیدي او په میډیا او د تعلیم په ذریعہ بالکل کېږي.
دا چې د یو کام د پرمختګ لپاره د خوځ رول څومره ضروری دی په اړه یې مسرت قدیم وایي.
ګورې دا چې زنانه کوم دي د پاکستان کې د 14.6% د کسانو په نوم سیسه دي. چې هغه تقریبا 50% د زنانه چې کوم دي هغه د دې معاشري په معاشي او معاشرتي ژوندۍ کې او په سیاسي دغه کې عمل دخل او نه ساتي د دې مطلب دی چې تاسو صرف چې کوم دی نه عام باقي 50% لکه پاکستان کې لږ باقي 50% او کې شي نو د دې هغه امپورټنس دا وي د اهمیت په اندازه دی نو لږه چې په کار کې دا ټول په دې پاکستان له طرفې په عمل کې خپل کردار ادا کی خپل حصہ دی واچي تعلیم کې د خځې ضروري په کاله کې په اډوكيشن کې د هغه مخکلاش او زما خو په دې وخت کې دا خیال چې کوم غوايي چې موږ د شه د بیان او موږ د ټول د اکستریمزم لري موږ ځان کې موږ به هر یو مور له دا تعلیم ورکو چې خپل به چې کې برداشت ما ده ځکه چې د رومبي چې کوم تعلیم د انسان په ذهن کې او کوم ترانسفورمیشن کې یو کوم چې لکه فورم کې چې کوم فورمیشن کې هغه د ماشوم نمور اخیته دا او د نمور اخیته چې کو هغه ماشوم ته هغه وخت نه دا تعلیم ورکړي شي او په دې باندې نظر هم په خو دي شي او نظر دې مو ساتل شي چې او دا ماشوم په داسې لار روان دی په غلطه باندې نه دی روان نو زموږ په خیال کې دا به من دي د پاکستان سره دا ویډیو ډیر لویه کنټریبیوشن دی دلمه چې کوم خبره ده په سیاسي دغه شوا او ځانانو لپاره چې په سیاست کې څه کوم خطر راشي چې اوس په پوری په سیاست کې کوم تاسو وګورئ چې کوم څه لګي ډېر ځانګړي ورته روتي دي نو انفورچونیټلی بس قسمتي دا ده چې اوی په کله فیصله سازي کې د هغه اواز او شانت موثر په باندې موږ نه دی ویلې چې څه پکې نو زه غواړم چې زموږ نه نه چې کوم لیډرشپ دې ځانانو چې کوم دی او چې کوم زموږ د سیاسي پارټیان دي نو دوی دې په کار دا چې خپل پارټیانو کې د ځانانو لم ایپل مطلب برابر په حساب باندې چې د معاشرتي دغه شي چې کله بند یو کو بند خپل کو لړکا تنخار وړي یا تر وړي یا ګټل کوي او چې دوی شي دا غي کې څو نه فرق نه دی نو مو زه خو هم چې د اکونومیک له معاشي پر باندې د ځانانو کوم چې دی نو هغه ضرورت پکا دي چې دا کوم د نه طریقې سره هغه پیسې ګټي او د کور نه بهر اوسې پیسې ګټي نو دا اوس زموږ معاشي کې دا اکسپټنس دا هغه د ځانانو دا یو رول چې کوم دی دا یو کردار چې کوم دی نو هغه په مثبت طریقې سره پکا دي زه دا منم زموږ خو د ځانانو باندې زموږ چې کوم روایت دی زموږ چې کوم اسلامي تعلیم دی دا هغه په دایره کې د نن چې کوم یو دا کار نکو نو هغه نه زموږ اقامه نه کړی او نه هغه زموږ خالي نو په څه باندې